د ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او هیله د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه خبریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف خبرداری ورکوي چې که عاجل اقدام ونه شي تر 2030 کال پورې به کابل ښار د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په کابل کې د خلکو د استوګنې چټک بهیر او د اقلیم د بدلون اغیز د دې سبب شوی چې په کابل کې د ترمځکې لاندې اوبو اندازه تر ډیره کمه شي. د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او ناامنیو وروسته افغانستان دا چمتووالی نه لري چې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. یو شمیر کارپوهان په کابل کې د پاکو اوبو د تامین یوه لنډمهاله حل لاره د ښار ته د پنچیر سیند اوبو لیږد بولي. خو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه یوازې په کابل پورې نه محدودیږي، بلکې د افغانستان اکثر نور ښارونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان شاوخوا 80% وګړي پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري. یوې ترکی کمپنۍ پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزارت سره د جوزجان د یتیم تاق سیمې د سمنټو د تولید تړون لاسلیک کړ. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا تړون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر له اویا نومي ترکی شرکت سره په کابل کې لاسلیک کړ. د خبر له مخې یاد ترکی شرکت به په دې فابریکا کې 130 میلیون ډالر پانګونه کوي او فابریکه به د ورځې 3000 ټنه سمنټ تولیدوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د جبل سراج، کندهار، هرات او یتیم تاق د سمنټو په فابریکو کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 30 میلیارد افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د مینځلو د یوې کارخون د یوې کارخونې د نړیدو په پیښه کې درې کارګران مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګار وایي پیښه پرون د ارغنج خوا ولسوالۍ په تاقرچه سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې پر دې کارګرانو د کار پر مهال ناڅاپه کارخونه ونړېده. په بدخشان کې له دې مخکې هم دې ته ورته پیښې شوي دي. د دې پیښو یو لوی لامل دا ښودل کیږي چې د دې سیمې اوسیدونکي په غیر قانوني او غیر معیاري ډول کانونه سپړي. ملګری ملتونه وایي چې که اسرائیل د فلسطینیانو لپاره د دې سازمان له څانګې سره د اړیکو د پرې کولو اړوند نوی قانون عملي کړي، نو د اسرائیلو حکومت د فلسطیني وګړو اړتیاوې باید د نړیوالو قوانینو په اساس پخپله پوره کړي. د اسرائیلو پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیلو په خاوره کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې څانګې یو این روا پر فعالیت بندیز لګوي، اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. د ملګرو ملتونو د ویان ستیفن دوجارک په وینا سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره بل بدیل نه لري. ګوتریش ویلي دي چې یو این روا د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پر مهال د فلسطینیانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ مرستندویه اداره ده. خو د هغه په وینا د اسرائیلو نوی قانون به په غزه کې پر روان بشري وضعیت ناوړه اغیز وکړي. د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د شمالي کوریا د سرتیرو یوه کوچنۍ قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای شوې ده. پنټاګون اندېښنه ښودلې چې ښایي له دې سرتیرو څخه د اوکراینی ځواکونو پر ضد کار واخیستل شي. د پنټاګون ویان تورن جنرال پات رایډر پرون خبریالانو ته وویل داسې نښې نښانې شته چې د روسیې کورسک ولایت ته د شمالي کوریا لږ شمېر سرتیري استول شوي دي او زرګونه نور هلته رسیدو ته یا نږدې شوي او یا په نږدې راتلونکي کې ور روان دي. رایډرز همداراز وویل پنټاګون د هغو راپورونو د تایید لپاره چې وایي په اوکراین کې دننه هم د شمالي کوریا سرتیري شته کره معلومات نه لري. بلخوا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو حضور سخت اندېښمن کړی دی. وبخې له بلې خوا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د ځواکونو حضور سخت اندېښمن کړی دی. بایدن زیاتوي چې که د شمالي کوریا ځواکونه د اوکراین قلمرو ته ننوځي نو اوکراینی ځواکونه باید هغه ته اجازه ورنکړي او بریټ پری وکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د هیواد د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبو نیټه اعلان کړې. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل چې ملي لوبډله به د دسمبر له 9 نیټې څخه د راتلونکو 2015 کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوب لړۍ ترسره کړي. د زیمبابوې په کوربتو په دې سیالیو کې درې شل اووریزې، درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې شامل دي. کرکټ بورډ وایي د شل اووریزې سیالۍ نیټې به د دسمبر 9، 11 او 12 وي. درې ورځنۍ او بخې درې ورځنۍ سیالۍ به د دسمبر په 15، 18 او 19 نیټه ترسره شي او لومړی ټیسټ لوبه به د دسمبر د 26 او 30 او دوهمه لوبه به د جنوري د 2 او 6 ترمنځ وي. افغان لوبډله د راتلونکي نومبر میاشتې په 6 د بنگلاديش پر وړاندې هم د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیلوي. سمک خاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پاته برخه کې لمړی د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او ورپسې هله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی وړاندې کیږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تصویری ژورنالیزم بند کړل سي او رسنۍ هم مجبور کېږي د دې ته نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري.
افغان ژورنالیستان وایي چې د طالبانو د حکومت بل بندیز چې د ژوندیو موجوداتو په انځور لګولی دوی ته د کار ساحه نور هم تنګوي. دامګړی خبریالان له کوم ستونزو سره مخ دي؟
اقتصادی مشکلات دی چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکارانم دی چې همدا مشکلات ډېر لري. ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړل لپاره هېڅ څه نه لري. زموږ یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. د ژورنالستانو حالات ډېر بد شوي دي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو په دویم ځلې واکمنۍ کې لکه څنګه چې د نورو خلکو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی، افغان ژورنالستان هم له دې مشکلاتو څخه خوندي نه دي. په خبره د دې نظام پرله پسې بندیزونو له رواني ستونزو څخه نیولې تر کمزور اقتصاد د دوی د ژوند خوښي ورناخیستې ده. افغان خبریال عاشق الله وایي چې هغه راپور به چې د جمهوریت پر وخت په یوه ورځ کې جوړوه، اوس دا چې طالبان معلومات نه ورکوي په میاشت کې هم نشي بشپړولی.
په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده سونه را پدې خو چې د امر بالمعروف وزارت د رسنوي په تړاو باندې اعلامیه خبره کړې او دا پریکړه شوه چې اکثریت رسنۍ به هم بنديږي. که تاسو فکر وکړئ چې په تخار ولایت کې هم تصویر اخیستل د ژوندیو موجوداتو نه یا د ژوندیو کسانو نه یا ژوندۍ خبرونه دا بند شولې پر رسنیو کې، ویډیو ریپورت په تخار کې بند دی، همداسې په کندهار کې ریکارډر چې دی هغه جرم بلل شوی دی. نو طبعا دا د ژورنالیزم د خبریالانو د کار په برخه کې ډېر خنډونه رامنځته کوي چې موږ هم له بده مرغه د دې برخه یو. څه ډول باید ریپورټ وکړو؟ اوس له بده مرغه یو ریپورت ونی وخت نیسی. چارواکی اکثریت غږ نه شریکوي، اړوند ادارې ځکه غږ نه شریکوي چې په لپاسه د کوم وزارت باندې چې ته ریپورت کوي. یو بیلګه مثلا د روغتیا وزارت در کوم، هغوی ولایتي همکارانو ته ویلي دي چې تاسو به د رسنیو سره د مرکې کولو اجازه نه لرئ، هغوی تاسو مثلا اجازه نه درکوي. دا یو بیلګه ده. بیا کله چې ته مثلا د روغتیا وزارت ویان ته وایې او کلیپ نه درکوي یا مطلق وایي چې وروره زه تاسو جواب نه درکوم، په دې برخه کې دغه ځینې موضوعات دی چیزی هم بار بار لمداس موضوعات سره مخ شوی ما او لستون سره مخ کړم. یعنی د تیر په پرتله په افغانستان کې ژورنالیزم یا خبریالی ډیره سخته شوی دا سورته ویلې هم نشي ځکه دا ژورنالیزم د اصول لمخې دوی چې هغه کوم اصول دی بیان ازادي دا هغه تشمن نه دی.
یو بل خبریاله چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو د ژورنالیزم په ډګر کې د طالبانو له اختار څخه نیولې بیا د خپل همکار تر مرګ چې د همدې بې ځایه بندیزونو له وجې غیر قانوني سفر ته اړ شوی وو راته وایي.
په دې وختونو کې مشکلات ډېر زیات شوي دي ښځو لپاره چې کوم سوالونه وي، یعنی ښځو ښوونځي لپاره وي، ښځو کار لپاره وي، هغوی وایي چې موږ داسې سوال ځواب نه ورکوو، تاسو هېڅ حق نه لري تر هغه سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي، تاسو کوش وخت نه او متاسف چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې خپل گزارشاتو کې د زندجان انځور پورته کړي رسنۍ کې.
نور له کوم ستونزو سره تاسو د امګړې مخیا
سو مخکې زغتله تهدید شوم، اته زموږ د دروازې شاته راغلي وي دوی ویلو چې په بای تراشي مو سره او زیت لاړ شي موږ د تاسو نه تحقیقات اخلو. خو زه کور کې نه وم، بیا زمونږ یو ګاونډي ورته ویلي و چې دوی دلته ژوند نه کوي، تاسو اشتباه کړی دی دلته، او ما ته ډېر زنګونه راغلي وو چې تاسو ولې په دې شرایطو کې اوس ښځو لپاره کار کوي یا تاسو د ژورنالستانو یعنی واقعي حالات بیانوي. داسې مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې بدبختانه نه زه یوازې، زما نور همکاران هم دي چې دا مشکلات ډېر لري. لکه زمون ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره هېڅ څه نه لري. زمون یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. یعنی د ژورنالستانو حالات په اوسنۍ شرایط کې متاسفانه چې ډېر بد شوي دي.
دا حالت دې څومره ځوروي روانه ني، څومره په تاسو باندې اغېز کړی؟
زما خپله رواني حالات ښه نه دي، دا څو وختونو دي چې زه خپله روحي تکلیف لرم. دوه ځلې ډاکټر ته تللی وم او ما ته ډاکټر وویل چې ته ډېر سترس لري، ته باور وکړي چې زما ویښتان سي. دا سوچ چې زه کله بندي شم، دوی ما تهدیدوي، کله ما ته زنګ کوي، کله زما تر کور شاته راځي، دا مشکلات ما ته رواني تکلیفونه ډېر پیدا کړي دي متاسفانه. نه ما ته یوازې، زه خپل هېڅکله خپل مشکلات یوازې نه بیانوم، زما نور هم مسلکان دي چې همدا مشکلات ډېر لري.
دغه اوس په تاسو باندې فشار له دې وجې ده چې ولې واقعیت وایه، ولې هغه څه چې په افغانستان کې دي دا بیانوي د همدې لپاره تاسو تهدیدوي؟
هو بالکل، همدې لپاره چې تاسو د ښځو لپاره کار کوي تاسو ولې رښتیا حالات بیانوي. نو اول تاسو همدا سوچ وکړي چې یو څوک ډاکټر ته ځي، نو که هغه محرم نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، هغه محرم د کوم ځای نه کیږي؟ کوم څوک کور کې څوک نه لري باید کرایي محرم واخلي، اته تر دې چې بازار ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بیرون کې کوم کار لري.
تاسو څه پلان لري راتلونکي ته له دې وضعیت سره سازش کوي؟ څه غواړئ چې وکړي؟
زه هیڅ پلان نه لرم، ځکه چې زما ټول پلانونه خراب شو. هر کار چې مونږ کوو منه دي، یعنی مونږ څه ته فکر وکړو؟ زه خپل تل هم دا خبره کوم چې دا زمونږ وخت، دا زمونږ ځواني بیرته نه راځي. دا ایسوک یعنی د افغانانو په حالات نه پوهیږي، د ښځو په حالات نه پوهیږي، حتی زمونږ خپل خلک ملامت دی ولی غږ پورته نه کوي. کله چې ښځو غږ پورته کوي وایي غلی شي، همدا حالت دی، تاسو قبول کړي. نو تر کوم وخت پورې یعنی دا کله ختمیږي؟ دا شکنجه په مونږ باندې، مونږ څه کړي دي چې دومره ځورېږو؟ زمونږ یو ملګری وو اجباري واده ته مجبور شو، کورنۍ ورته وویل چې یا واده یا مرګ. وګورئ کله څومره وخیم دی په افغانستان کې. پنتون کې وو او کله چې پنتونونه بند شو تقریبا همدا درې کال په کور کې وم، خاصګاران ورته راتلل او دا جلی ویل چې نه زه واده نه کوم، زه غواړم چې نور هم درس ووایم. هغه پلار یې ورته ویل چې درس خلاص شو، یا واده وکړه یا ځان دې ووژنه.
د افغانستان راتلونکی
دس ډول وضعیت کې تاسو څنګه ګوري؟
زما په نظر افغانستان اس راتلونکي نه لري په دې شرایطو کې. زه اته دا هیله نه لرم چې افغانستان یو راتلونکي ولري، یا هم مونږ یو هیله وکړو. همدا دومره تمه نه لرو په افغانستان کې.
بله، په دې هیله چې ورځ دا ټولې ستونزې حل شي اوس تاسو ته ښه وخت غواړم.
مننه، د تاسو نوم ډېر زیات.
د طالبانو د حکومت اخطارونو، بندي کولو، وهلو او ټکولو په افغان خبریالانو باندې دومره اثر کړی چې کله په هیواد کې د روان حالات پاکله ورنه پوښتو نو تر ډېره هڅه کوي چې خبر بلخوي وسی. دا غڅ دي چې خبرونې د جوړولو لپاره څو ځلې ورسره مخ شوی یو. د بیلګې په توګه دی یو بل افغان خبریال خبري اورو.
حقیقت باید بد شي، لکه څنګه چې مطلب هغه لنن درې زره درې سوه کاله مخکې هغه د سینو هب کتاب کې ځینې خبرې لیکل کېږي چې دارالحیات کې به خلکو د ولې خبره بندوله. چا به د ولې پوښتنه کوله نو دوی به ورته ویلې چې تاسو مطلب ګمراه یې. نو ځکه چې هغوی به نه غوښتل چې خلک په حقیقت پوه شي یا د خلکو آوازونه تر لوړو مقاماتو ورسیږي، که لوړ مقامات نه نړیوال سټیج ته ورسیږي. بدبختانه دلته حالت داسې شوي دي چې مطلب د انسان په خوښه نه یوازې خبریال بلکې عادي وګړی هم نشي کولای چې خپل خبره تر یو ځایه پورې ورسوي. نو دا مشکلات خو چې دی له لوړه سطحه ده اوس مونږ ته دا درې کاله کېږي پېښ شوي دي. دې کې به مونږ څه ووایو؟
انسان الله عزوجل آزاد پیدا کړی دی، نو هغه باید مثلا کم از کم هغه خپل فکر وغوړوي. نو کله چې مطلب د یو چا په فکر باندې بندیز لګول کیږي نو هغه به څه پرمختګ وکړي؟ دا هغه پرمختګ به مطلب تر کومه حده پوري کړي چې یو انسان ته په قفس کې بند کړي، یو انسان ته تر دې حده پوري کوچ نه نیولې چې مطلب ته مثلا د نن سبا خبرې چې مونږ اورو چې ته مطلب تصویري خبرې مکوا ولې چې دا مطلب د حده پوري چې مونږ کوچ نه ووسیږو. نو پرمختګ د څه باوجود دې چې مطلب دومره بندیزونه یې؟ نو لکه د زمونږ په فکرونو کې ډېرې اوس خبرې دي، خو ماغه د قرار صاحب خبره ده چې د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې خلک څه نه وایي، له ډاره تړی څه وایي. نو سخت ده
پام دې باندې خبرې کوو. تاسو ډیر ښه دا وضعیت تشریح کړئ. امدا څومره سخت تمامېږي چې ته ونسی کولای هغه څه چې تا تحقیق کې ترلاسه کړي، هغه څه چې د تا مسلک ده، امدا څومره سخت درته تمامېږي چې نسی کولای ووایې یو څه؟
کله چې شمس تبریز خونی ته تلو او د مولای روم نه پوښتنه کوله، مولای نه روم چې د شمس تبریز څه وایي چې شمس باسانی چې کله دا خبره وکړه چې سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده، ولې دا خبره وکړه؟ نو هغه ورته په جواب کې وایي چې مطلب کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو هغه تر اخره حده پورې چې دی بتله ده به تر څټ نه لیدل، هغه به پرمختګ کاوه. دا باستانی چې دی با یزید باستانی، نو دا خپل پرمختګ چې د څومره کړه او نو بالاخره لاندې ولیدل او وی ویلې چې مطلب سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده. نو په دې وخت کې چې ده د هغه ارتقا غپور ته تګ دا چې ده ودرېده. دا ځکه چې مطلب الله عزوجل تا ته حد او حدود نه دي یخي په پرمختګ کې چې ته تر کومه اندازې پورې تګ وکې. لکه موږ وایو چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، په دې آیات کې موږ ته الله عزوجل وایي د پیریانو انسانانو ډلې تاسو غواړئ چې زما په دې کائناتو کې وګرځېږئ نو ورشي وګرځېږئ لاړ شئ، خو که چېرته تاسو وغوښتل چې له دې کائناتو تاسو به هر شی تاسو به ونه شئ کولای. تاسو ګورئ موږ ته دلته الله عزوجل څومره زیات پرمختګ موږ ته راخي، مګر موږ نن سبا که دلته په دا اوسني وخت کې پاتې شو نو کائناتي خبرې خو لا پرېږده چې زه یو ولایت څخه بل ولایت ته به څو کاله وروسته په خره به خلک ځي. یعنی دا اوسني ټکنالوژي به شاته موږ نه لاړې.
بله هاشمي صاحب، تاسو له مرکې نه ما دا واخیستل چې کله یو ژورنالیست نه د روانو چارو په هکله پوښتنه کوي دا چې په افغانستان کې څه روان دي، تر دې اندازې قویدات ورباندې لګېدلي دي چې هغه تاسو ته د پیغمبر د وختونو احادیث وایي، هغه تاسو ته له اسلامه که دې خواته راواړو د نورو عادي خلکو کیسې او افسانې وایي. یعنې دا د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې حتی خبریال نشي کولای چې د وضعیت په هکله معلومات درکړي. نو هغه نه به معلومداره چې د پیغمبر احادیث درته وایي او نورې کیسې به وکړي. همداسې یو څه ما برداشت کړل، تاسو په دې هکله څه وایې؟
عظیم که زما خبرې ځینې یو نیم واوري، سبا ته ما پسې دفتر ته راغلی یې نو دفتر به م راته تړلی چې ته ولې مطلب دا خبره کوې، په تا باندې مونږ څه شی کړي. مګر د حساب چې زه شخصي مطلب دغه دی اوسني واکمنانو سره وکم، نو یوازې د الله په مخ کې ولاکه یعنی هغه زما حساب ماته راکړلی شي. نو نور خو چې دی لا بیخي پرېږ ده. زما خبرې مایوسه کوونکې دي، ځکه چې همدغسې مایوسه مونږ په دې ځای کې اوسېږو. یو پلان روان دی، یعنی مطلب په یو پلان باندې دغه ټولنه دومره حتی خفه کړې ده دغه خلکو، چې مطلب یعنی زیاته نشم بیانولی چې تر کومه حده پورې دوی دا خلک راګیر کړي دي. شل پنځه ویشت کاله مخکې به چېرته د بیتابي کیسې وي، هغه اوس مونږ باندې په خپل حقیقي ژوند کې په مونږ باندې عملي کوي. خبریال خو لا پرېږده چې د هغه دا وظیفه ده یو عادي انسان په خپله خوښه ژوند نشي کولی.
بله رافي، څه پلان لرئ؟ آیا تاسو کولی شئ دا ډول ژوند مخکې بوزئ؟ که څه لرئ په ذهن کې، څه لرئ، څه به کوئ؟
داسې دی چې مثلا انسان خو پرمختګ خوښوونکی دی، هغه نه غواړي چې پر یو ځای کې پاتې شي، او هغه غواړي چې مطلب واک وید د ټایم وکړي، وخت سره قدم واخلي. او نو کله چې مطلب دلته حالات داسې وي، نو موږ خپل وطن سره مینه لرو، مګر کله چې موږ نه خپل وطن حتی دومره هر څه اخلي، نو ممکن موږ له دې مینې هم دیر شو، کمبل ځای ته لاړ شو، هلته خپل هغه انساني ژوند پر مخ ویسو. کم از کم مثلا موږ انسان خدمت وکړو، کاغذ هر ځای وي. نو پلان خو همدایي چې مطلب که چېرته دوام داسې وکړي، نو مونږ به ورته دا وطن ور مبارک کړو، ځکه چې نور په یو تن به ته څه وکړي.
لیما چې د همدې خبریالۍ له لارې د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کوي، وایي که څومره هم له ستونزو سره مخ شي، دا به خپل کار پرې نږدي، ځکه د هغې ژمنتیا چې له خپل مسلک سره یې لري او د کورنۍ اقتصادي ستونزې دا خپل کار ته هڅوي.
په تیر درې کلونه په افغانستان کې د ټولو ښځینهو لپاره، په خصوص د خبریالانو لپاره، هغو کسانو چې کار کوه د هغوی لپاره په ډېره ګرانه بیه باندې تمامه سوي دي. په پیل کې نجونې له ښوونځیو راوګرځول سوې، له پوهنتونونو راوګرځول سوې، بیا دوی ته دفترونو ته اجازه ورنکړل سوه چې نور دفترونو ته لاړ سي کار وکړي. د رسنیو په برخه کې چې د دوی تصویر به نه ښودل کېږي، او یوازې د دوی هغه غږونه یا هم بې ځانه تصویرونه دي چې هغه به خپرېږي، چې اکثریت ادارې نس کولای چې ښځینه کارکوونکي جذب کړي او دوی لاس په دې پورې کوي چې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي.
دا بندیز یوازې د ځوانو نجونو لپاره ده او د نارینهو لپاره هم ده چې له دې وروسته به تلویزیون کې تصویر نه ښکاري؟
پکې ویل شوي مشخصې نه دي چې تنها دا به په ښځینه خبریالانو باندې دا فرمان عملي کېږي، بلکې دوی نه غواړي چې نور په هیڅ عنوان باندې تصویر خپور سي په تلویزیونونو کې د سالارونکو موجوداتو، چې په هغه کې مطرح نه ده که هلک اوسي که نجلۍ اوسي، که نو هر هغه څه چې ساه اخیستونکی دی هغه تصویر به بند سي. په افغانستان کې چې خپله دې ته زمینه برابرېږي چې د کار کچه به راکمېږي، هم د ښځینه قشر لپاره او هم د نارینه قشر لپاره په رسنیو کې، چې فکر وکوئ نور نو هېڅ اړتیا به نه لیدل کېږي چې په تلویزیون باندې څوک نشرات ورکړي، فقط په افغانستان کې به راډیوګانې فعالیت لري.
بله، تاسو د یوې ځوانې نجلۍ پایس پانتون مو ویلې، مسلک مو د ژورنالیزم زده که ورته مو مخه کړله، څومره سخت درته تمامېږي چې اوس هغه کومه علي ظالم چې کړي، کومه خواري چې کړې ده، د هغه ثمر نه سي اخیستلی؟
سخت نه یوازې دا چې د ښځینهو لپاره ده، بلکې د نارینه خبریالانو لپاره هم ده، د ټولو لپاره ده. او ټول هغه خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي، دا ډېر یو د اندېښنې وړ خبره بولې. تېره ورځ هم ما په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ هماغه ادارې سره خبرې وکړلې، چې متاسفانه هغوی هم وویل چې داسې خبر دوی ته هم ورکړل شوی ده، خو دوی هڅه د دې کوي چې نه باید عملي سي. په افغانستان کې خو تر ډېره پورې چې لیدل کېږي، په زیات شمېر ولایتونو کې دغه فرمان عملي شوی ده، او ویل کېږي چې ډېر سره به په کابل کې هم عملي سي. سخته د ټولو هغو خبریالانو لپاره ده چې دوی شل کاله په تېر نظام کې دوی زده کړې کړي دي، پوهنتون یې ویلی ده، وروسته تر هغې دوی په رسنیو کې کار یې وکړه، تجربه یې پیدا کړله، سم چې دوی د کاروبار لپاره برابر سول. ژورنالیزم کې چې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي، خو ولې اوس اقدامات دا دي چې نه باید نور د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړلی سي، که کېږي هم هغه به راډیو ته کېږي، صرف پکې زبانه وخپرېږي چې تصویري خبریالانو ته یا هم ویډیو ژورنالیست ته هیڅ وخت نه ورکول کیږي. دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې سره د خبریالانو شمېر به محدود شي په افغانستان کې. د افغانستان ستونزې به د نړیوالو تر غوږونو پورې نه رسول کیږي. په خاص ډول په افغانستان کې د نیم قشر ښځینه د هغو غږ به بیخي په افغانستان کې ډب کړل شي.
ایجان پاکلاره، ته وایې دې وضعیت څومره خواشینی کړی استی؟
دا ډېره سخته ده د هغو نجونو لپاره چې دوی درس ویلی دا کار کړی ده. بیا خاص ډول باندې د خبریالۍ په برخه کې چې دوی په ټولنیزه برخه کې رپورټونه کړي دي، په سیاسي برخه کې رپورټونه کړي دي، ډېره سخته دي موږ لپاره چې په افغانستان کې خبریالۍ محدود سي، تصویري ژورنالیزم بند کړل سي، رسنۍ هم مجبوره کېږي دي چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي، او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري. دا به هم د دوی په اقتصاد باندې ډېر اغېز ولري، او هم به په کور کې ناستل د دغسې نجونو چې هغوی کلونه کلونه کار یې کړی د زحمت یې ویستلی دی، هغوی لپاره به په یو ډول ډیشن باندې هم بدل سي.
یا خو دا ده چې له مسلک نه لرې کېدل یو رواني فشار ده، بل دا اقتصادي مشکلات دي. هر ژورنالیست که هلک دی که نجلۍ دی، که د کم عمر ده که د زیات عمر ده، کورنۍ ور له غاړې ده. له اقتصادي ستونزو راته وایه څومره دی خپل کورنۍ سره مرسته کوله؟
تر ډېره پورې موږ چې له رسنیو سره کار کوه په کور کې په اقتصادي برخه کې پراخه ونډه اخیستله. په هره برخه کې بیا په خاص ډول دا د هغو نجونو لپاره چې د خبریالۍ په ډګر کې زه ډېره ورسره مخ شوی یم، په هر کور کې چې پوښتنه کوي د هغوی د نجونو تعداد زیات، هلکانو تعداد یې کم ده. چې زه به همداسې درته وایم چې زموږ په کور کې هم د نجونو تعداد زیات ده، او ورور مې هم له ما نه وړوکی ده. د هغو کسانو لپاره د ښځینهو لپاره چې هغوی په کور کې ټولې ښځینه دي، یا هم یو ورور لري یا هم هېڅ ورور نه لري، یعنی د کار کولو لپاره دوی تر ټولو ډېره ښه منبع وله چې له مور پلار سره دوی مرسته کولی په اقتصادي برخه کې. دا به ډېره سخته اوسېږي. ما ورور له ما نه وړوکی ده، د کوم مصرف د مکتب یې چې و، یا هم چې دی اوس له دولسم نه فارغه شوی دی، نو ده ته به چېرته په کومه اداره کې کار ورکول کېږي؟ تر هغې چې دوی پوهنتون ونه وایي، زده کړې ونه کوي، بیا په اوسني نظام کې هم یو ناهیلي دا ده چې اکثریت هغه کسان دوی دولتي ادارو ته جذبوي د کار لپاره، چې هغوی طالبان په وینا باندې چې هم د طالبانو د کورنۍ غړی اوسي، یا یې هم شهید ورکړی په شل کلنه جګړه کې، یا هم یو څه قرابت ولري له طالبانو سره. عوامو خلکو ته دوی په ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابروي او نه هم کار ورکوي سره. خو بل لور ته که وکتل سي، په اکثرو ادارو کې دوی هغه کسان ګمارلي دي چې دوی هېڅ درس نه دی ویلی، زده کړې نه دي کړي. خو ولې دا تر ټولو سخته د هغو نجونو لپاره؟ خپله خبره به وکوم چې هغوی زده کړې کړي دي. اصلا د موږ په دفتر کې چې له هر چا نه پوښتنه کوي، هغوی پنځه شپږ خویندې دي، د چا یو ورور ته، څوک واته خویندې دي، ورونه یې واړه دي، همداسې هر څوک له هر ستونزو سره مخ ده. هېڅکله مې یو ښځینه د دې لپاره کار نه کړی. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د شوقي یو چا کار ته مخه کړي چې ته ودرې زه د شوق له مخې نه کار کوم. هر هغه نجلۍ چې د کور نه قدم بیرون دی د کار کولو په معنا باندې، حتماً هغه یو څه نه څه ستونزې لري چې دا ځي چې هم درس وایي، هم کار کوي، هم د کور کارونو ته رسیدګي کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوسنی حکومت خو یې په نظر کې نه نیسي. خو ولې په تېر دور کې چې ښځینهو ته د کار زمینه برابره شوې، دغو ټولو مسایلو ته کتل شوي چې هم به نجونو درس ویل، هم د وظیفه کوله، او هم یې بېرته د کور په کارونو کې ونډه اخیستله.
بله، کله چې تاسو له دوی سره تماس نیسئ د بیلابیلو موضوعاتو په هکله، غواړي مصاحبه ولري، غواړي راپور جوړ کړي، برخورد یې له نجونو سره څه رقم دی؟
اکثر طالبان چې دي، هېڅ دوی نجلۍ ته وخت نه ورکوي د مرکې لپاره یا هم د کلب لپاره. دوی له ښځینهو سره تویزي چان کوي. کله چې هم له یو طالب سره اړیکه نیسي، اصلا دوی یار یوې دوه درې سکاتران لري، تر دوه درې ورځو پورې خو دوی راپیدا کوی نیسي. کله یې رئیس یې موین یې یا بل ولا رئیس صاحب مصروف ته ولا موین صاحب مصروف دا باندې درته کوي. وروسته تر هغې چې ورسره کله د تا رابطه وسوه، هم خبریالان ورځي مرکې ته، نو درته که ته په تصویر کې ما مراوله، که زه په تصویر کې یم، نو ځان به نه راولي. دوی نه غواړي چې اصلا له نجلۍ سره یا هم له یوې ښځینه سره راځای رسي په تصویر کې. هغه ستونزې چې په دغو تیرو دریو کلونو کې کومو خبریالانو چې تېرې کړي دي، فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې د هېڅ کومې ښځینه دومره ستونزې تېرې کړي وي د کار کولو پر مهال باندې لکه دا اوسنۍ خزینه خبریالان تیروي له دوی سره په کار کولو کې، خو بیا هم دوی هر سختی تیروي، خو مګر دا نه غواړي چې دوی د لدن نه لري سي یا هم له وظیفې نه لري سي، یا هم خپلې مبارزې ته د دوی د پای ټکی کې دي کوم معلومات چې د دوی پر خلاف د هغو جوابونه دوی نه کوي، یا هم داسې جواب درته کوي حد چې هغه معلومات هېڅ د خبریال له رپورټ سره سمون نه خوري، یا هم بېخي انکار کوي له معلوماتو نه په ځینو مواردو کې چې دوی نه غواړي کلک په ورباندې ورکړي. هغه څه دي چې د خبریالانو ستونزې به چندې زیاتې کړي دي. که وکتلی سي چې یو موضوع ورسره کله شریکوي نو ډېر مهم مسایل به یې پېښې به یې ولې دوی ترېنه یا انکار کوي، یا هغه کلک ته ناظرېږي، خو ولې دوی درته وایي چې په دغو دغو مسایلو باندې موږ کولی شو.